افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي راډیو ریم ساته ماښامنۍ خبري مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبري راپورونو کې اورئ چې جمهوري ریاست وي د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسم وځنډول شول. نن چهارشنبه ده، د کاب یهود اومه د فبروري شپږ ویشتمه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر نهمې نیټې پورې یې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړی دی. نن د کابل په شپږمې حوزې په مربوطاتو کې د چاودنې له کبله نه تنه ملکیان ټپیان شوي دي. او د هند صدراعظم نریندر مودي په دې هېواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر نهمې نیټې پورې یې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو په اړه کړې ده. ښاغلي خلیلزاد نن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لا خوندي کېدو لپاره لازمي سلا مشورې وکړي. تمه وه دغه مراسم سبا د فبروري پر اووه ویشتمه ترسره شي، خو د ولسمشر اشرف غني مرستیال وایند دواخان مینپال د ولسمشر د دې پریکړې په اړه نن ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرني میلمانه راغوښتي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوې موجودې وې، د لوړی مراسم نونسم د کب ته ولاړو، نونسم د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
ارګوی په دې اړه د هیواد په کچه له سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت ساز ټیم له مشرتابه او د افغانستان د نړیوال متحدینو سره له پراخو سلام مشورو وروسته ولسمشر دا پریکړه وکړه. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د ټاکنو بهیر په بشپړېدو سره اشرف غني د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د افغانستان د ولسمشر په توګه ګټونکي اعلان شوی او نور مشران باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان نوی دولت به د ټولو افغانانو د ارمانونو منعکسونکی وي. تر دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره سم د شاوخوا 15 ورځو د ښاغلي عبدالله د لوړې مراسم ځنډوي. عبدالله چې د ښاغلي غني اصلي انتخاباتي سیال دی، د ټاکنو پایلې نه دي منلې، هغه ځان ګټونکی او د موازي حکومت جوړېدل اعلان کړل. بلخو د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او سره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په ویلامې کې راغلي چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانی مڼۍ کې له ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. د ویلامې له مخې ښاغلي کوبیا د افغانستان له ټولو سیاستوالو غوښتي چې د سولې پروسې د بریالي ترسره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر غني په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ته ویلي چې د سولې پروسې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه یې له بېلابېلو لورو سره سلام مشورې کړي دي او د دغو چارو د ښه مدیریت لپاره چمتووالی لري. نن د کابل په د شپږمې امنیتي حوزې په مربوطاتو کې د چاودنې له کبله نه تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې چاودیدونکي مواد په یوه موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو چې نن تر غرمې وروسته د چاودنې له کبله د یوې ښځې په ګډون نه تنه ټپیان شول. د دې پېښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. د هرات چارواکي وایي د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د سوداګریزې پولې د بیا پرانستلو هڅې پیل شوې دي. ترکمنستان پرون د کورونا ویروس د خپرېدو له اندېښنو سره له افغانستان سره خپله پوله وتړله، خو د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا نن وویل چې له ترکمنستان سره سوداګریز سرحد پرانستی دی او سوداګري په عادي ډول دوام لري. دغه وزارت دا هم ویلي وو چې د سیمې له ټولو هېوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو توکو د راکړې ورکړې چارې جریان لري. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند یو سیمه ایز مشر چې د توندلاري ضد یوې ډلې غړی همو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې په ډزو ووژل سو. جاوید الله خان تیره میاشت د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې د اوساف په نوم یوې ورځپاڼې د مسؤول مدیر په توګه ټاکل سوی و. د ده د تره زوی ممتاز خان مشال راډیو ته ویلي چې دا د یوې کورنۍ 15 غړی و چې د 2013 کال را وروسته وژل کیږي. ممتاز خان ویلي، موږ سیاستوال یو او دا د دولت مسؤلیت دی چې زموږ امنیت خوندي کړي. 16 جاوید الله خان تیره ورځ ناوخته د نامعلوم وسلوالو لخوا تر برید لاندې راغی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د هند صدر اعظم نریندر مودی په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې په پلازمینه نوی ډیلي کې لږ تر لږه 40 کسان ووژل سول. د هند صدر اعظم نن چهارشنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ډیلي کې له خپلو خویندو او وروڼو څخه غواړم چې هر وخت په خپلو کې سوله او ورورولي وساتي. او مثلا نن د دې هیواد د پخواني مشر حسنی مبارک د جنازې لپاره ځانګړي پوځي مراسم جوړ کړل. د مصر د ولسمشر عبدالفتاح السیسی حکومت د مبارک د مړینې له کبله 3 ورځې ملي ماتم اعلان کړ. حسنی مبارک د یو نوي کلونو په عمر پرون د قاهرې په یو پوځي روغتون کې ومړ. د نوموړي دیش کلنه واکمني په 2011 کال کې د عرب پسرلي له اعتراضونو سره ختمه شوه.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل د تودوخې لوړ درجه 14 ټیټېدرې، اسمان وریز او د باران اټکل. هرات د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټېدرې، اسمان وریز. کندهار د تودوخې لوړ درجه 25 ټیټېلس، اسمان وریز. مزار شریف د تودوخې لوړ درجه 15 ټیټېوه، اسمان وریز او د باران اټکل. جلال آباد د تودوخې لوړ درجه 19 ټیټې 15، اسمان زایزه وریز.
نجې سپه د حواله حال خبر کړو. د افغانستان او سیمې له حاله مو د ازادي راډیو د خبري مجلې د خبري راپورونو په برخه کې خبرو. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړې مراسمو ځنډول سول.
د لوړی مراسم نو نسم د کپت ولاړو، نو نسم د کب به د لوړی مراسم تر سره کیږي.
د لوړی د مراسمو ځنډول د سولې پروسې سره مرسته کولای شي. یو تحلیلګر وایي
منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړی ځنډول.
دا هم ورې چې ځینې تحلیل کوونکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ تر اوسه ښه روانه ده،
مګر دا کافي نه دی. دا بسنه نه کوي، باید پوره باور لپاره دایمي اوربند رامنځته شي.
افغانستان وایي هڅه کوي له ترکمنستان سره چې خپل سرحدونه د کورونا وایرس له ډاره تړلي سوداګري بیرته پیل کړي. تر شپږنیو بجو نور مسایل هم څیړو. جمهوری ریاست وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د کب میاشتې تر 19 نیټې ځنډیدلي. ولسمشري ماڼۍ په دې اړه په یوه اعلامیه کې لیکلي چې د لوړې مراسم د کورونا وایرس د خپرېدو د اوازو دغه راز ځینو تخنیکي ستونزو له کبله ځنډول سوي. امید ظهیر مل او نور تفصیل.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړې مراسم د پنځشنبې له ورځې څخه د کب د میاشتې 19 نیټې ته ځنډیدلي. ارګوای خغلی غنی دغه پریکړه د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت جوړونکو ټیم له مشرتابه او د افغانستان بین المللي شریکانو سره له پراخو او هر اړخیزه مشورو وروسته کړې ده. د ولسمشر غنی د ویان مرسیال د واخان مینپال د چهارشنبې پورز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي نشموده د تالیف د مراسمو لپاره بهرنی میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکی لحاظ باندې ځینې خلاوي موجوده وي. د لوړی مراسم نو نسم د کپ ته ولاړو، نو نسم د کب به د لوړی مراسم تر سره کیږي.
د ارګ یو خبره شوی اعلامیه هم لیکي چې د لوړی مراسم د کورونا وایرس د خپرېدو د اوازې، د بهرنیو لوړ رتبه میلمنو دراتګ، د وخت کمی او مراسمو لپاره د لا ډیر تخنیکی چمتووالی اړتیا لامل ځنډیدلی دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي د ولسمشر غنی له دې پریکړې چې د لوړی مراسم د مارچ تر 9 نیټې ځنډولي هرکلی کوي. دی لیکي چې دا به د لا زیاتو مشورو زمینه برابر کړي، څو ترسو د افغانستان او د خلکو ګټې منعکس او خوندي شي. خغلی خلیل زیاد زیاته کړي، د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسیدو سره ولسمشر محمد اشرف غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول ګډونه او د ټولو افغانانو د هیلو منعکس کوونکی دی. د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم وایي چې زلمی خلیل زاد ورڅخه غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي. دا ټاکنیزه ډله وایي چې دا غوښتنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو پلاوی د ثبات او همپالنې ټیم له مشر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې مطرح کړې ده. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې غړی فضل احمد مانوي د دې ډلې په استازولۍ وایي چې دوی خپل د لوړې مراسم او د والیانو ګمارنه ځنډولې ده. دی وایي موږ د والیانو ګمارنه بنده کړه او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسم ته تیاری ولرو، خو اوس لوړه نه کېږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم به نه کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د وروستیو پایلو تر اعلان وروسته چې پر بنسټ محمد اشرف غنی د راتلونکو 5 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پرېکړه ونه منله، ځان یې ګټونکی اعلان کړ او ویې ویل چې یو ټول ګډونه حکومت به جوړ کړي او ورسره یې 2 ولایتونو ته والیان هم وټاکل چې له بېلابېلو غبرګونونو سره مل وو. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې افغان سیاستوال دي د اساسي قانون او د قانون د حاکمیت خلاف د موازي حکومت د جوړولو په ګډون له بې ثباته کوونکو اقداماتو ډډه وکړي. په همدې حال کې د ناټو سرمنشي یان سټولټنبرګ د افغانستان په اړه په یو تازه بیان کې ویلي چې د ټاکنیزې پروسې په اړه هر اندېښنه باید د اساسي قانون او حقوقي مقرراتو په اساس ځواب شي. هغه افغانان ستایلي چې په ټاکنو کې برخه اخیستې او هم یې د افغان پوځیانو یادونه کړې چې په ټاکنو کې د خلکو امنیت نیولی و. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
عمر دل چې د افغانستان حکومت موافقه وکړه چې د ولسمشر غنی د جمهوری ریاست د لوړې مراسم د مارچ تر 9 وځنډوي. دا پریکړه په داسې وخت کې سوې چې تمه ده د شنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي. احمد شیبر په دې اړه د پونتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې د لوړې د مراسمو د ځنډېدو پریکړه به د سولې پر روان بهیر منفي که مثبت اغیز وکړي.
ما داسې څه نه دي لیدلي چې د متحده ایالاتونو د ادرس یا د ښاغلي خلیلزاد له ادرسه ویل شوي چې د طالبانو غوښتنه دا ده چې د لوړې مراسم دې وځنډول شي. ځکه طالبانو په ټوله کې د ټاکنې هم غندلي دي، د ټاکنو نتایج هم غندلي دي او هغه د افغان حکومت هم تر اوسه پورې د افغان حکومت سره هم په هغه ډول چې لازمه ده د دوی په دریش کې د یو تغییر نه دی راغلی چې مستقیم د خبرې پیل کړي، نو منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړې ځنډول.
اساس کې منفي تاثیر نه وي نو مثبت تاثیر به څه وي؟
دلته دننه په هیواد کې سیاسونو غوښتنه هم هغه شوې ومنل شوې. دغه تر څنګ متحده ایالاتونه ممکن طالبان تاسو ووایي چې حتی د لوړې مراسم هم ستاسو توافق دپاره وځنډول سول، ځکه سوله لومړیتوب لري. نو ځینې شرطونه بیا هغه نرمښت پکې راتللی شي چې طالبان ممکن داسې شرطونه ولري چې هغه د ځینو خلکو دپاره، ځینو طرفو دپاره، د افغان دولت دپاره، ممکن د افغان ولس دپاره هم په بعض مواردو کې منل نه وي. په هغه کې هم نرمښت راتللی شي چې دا یو خوا انعطاف شي، نو طالبان ممکن خپل غوښتنې کې شرایط کې توافق دی توافق نامه کې د لاسټیکي پیر کې ان تاسو وشول سي.
په خو له طالبانو سره څو پلا نور سیاسيونو او د حکومت استازو هم په غونډو کې برخه واخیسته. هیڅ کله هم د سیو هیئت ونه ټاکل شو چې هغه هیئت ثابت هیئت وي او د دې جوګه وي چې له طالبانو سره خبري وکي او منظم خبري مخته یوسي. اوس کچرته یو مرکزی حکومت نوي او دغه هیئت د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، فکر نه کوي چې بیا به هغه د حیات ستونزه هم را پیدا شي چې هر یو به وایي چې زه دې په دې پلاوي کې یم؟
متاسفانه یو خو طالبانو تل دا ټینګار کړی چې د افغان دولت د باصلاحیته حیات سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، بلکې د افغانانو سره خبرې کوي. یعنې د افغان دولت لاندې نه وي. نو حیات په ټوله کې که هر ډول حیات وټاکل شي، دلته به د سیاسي ترمنځ جنجال خود وي، د افغان دولت ترمنځ هم ځینې ستونزې وي چې احمد دیوي محمود دی نه وي. اما په ټوله کې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د ادرسه یو حیات ټاکل تر اوسه پورې د هغه لخوا نه ده منل شوی. طالبان لخوا ګوټل تل دا شی رد کړی دی. بیا د دې تر څنګ تر کومه ځایه چې دغه مذاکرات پر مخ تللي دي، څومره مثبته نتیجه یې چې ورکړې ده، دغه ټوله پروسه که موږ یې منو که یې نه منو، په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ پر مخ تللې ده. په ځینې ناسو کې د افغانانو استازیتوب حتی سوې ده، اما طالبانو یو هغه ناسې ډېرې مهمې نه وي. ناسې یوازې هغه مهمې وي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ ستاره شوي دي. نو که چېرې په راتلونکي حیات کې ځینې داسې مسایل راهم شي څوک دوي څوک دنې وي، تعداد یې څومره وي، دلته یې هغه وي، زه فکر کوم چې هغه هغه پړی هغه اصلي پړی اوس هم د متحده ایالاتونو په لاس کې دی. هغه باید د افغان دولت سره ډېر همغږي ولري. افغان دولت باید د متحده ایالاتونو سره په ځانګړي ډول د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي خلیلزاد سره ډېر همغږي ولري. دغه برخه کې بیا کېدلی شي چې د افغان هیات باندې تاثیر وکړي، مستقیم مذاکرات چې پیل شي په دغه هم تاثیر وکړي. اما که چیرې د افغان سیاسینو د افغان دولت د یو مشروع حکومت له ادرسه څوک ټاکل کېږي، بیا هم دغه متاسو دغه سیاسي فرهنګ دومره ضعیفه ده چې بیا هم دغه جنجال نه وي او ستونزې وي، یو څوک منل کېږي بل به نه منل کېږي. نو ښه به همدغه وي چې کوم پلاتفارم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی هماغه باندې افغان حکومت ډېر تمرکز وکړي او د هغو سره یو لاش همغږي پیدا کړي.
د پوهنتون استاد نجیب آزاد ول آزادی رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د سولې او پوځي چارو ځینې تحلیلګران د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ تیرې 15 ورځې بریالۍ یادوي. دوی وایي چې په سولې کې 15 نوي تاوتریخوالي کم شوی چې دا حالت د باور رامنځته کولو لپاره بشپړ مرسته کوي. رحمت الله افغان په خپل راپور کې دا موضوع تعقیب کړي.
د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ نن 15 ورځ ده، خو په ټول افغانستان کې کوم ستر امنیتي پیښه نه ده سوې. د چارو کارپوهان وایي چې اوسنۍ ازمیښتي وضعیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک سره مرسته کوي او د باور ځانګړې فضا رامنځته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 95% کې پیښې کمې سوې او هوکړه مراد سوې ده.
دا د اعتماد جوړولو لپاره یا د باور جوړولو لپاره یو ښه کار و، مګر دا کافي نه دی، دا بسنه نه کوي، باید د پوره باور لپاره دایمي اوربند رامنځته شي.
د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي، یعنی طالبان چې په ورځني ډول نږدې 15 بیا بریدونه کوي دا شمېرې به 15 تر 18 شي. طالبان وایي د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه ښه پلیسوي او تر دې مهاله جدي سرغړونه نه لیدل کېږي. د دغه ډلې بیان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کېږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې 11 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې ښځې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمښونی په دریمه ورځ د درې یوسف ولسوال هم تښتولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو کچېره دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي، نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک وروسته د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ غزول کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به د اوربند پلي کېدو ته لاره هواره سي.
زما معلومات دي چې عمده او غټ تخلف نه دی سوی، هغه څه چې په تفاهمنامه کې وه او څه چې په بحث پر سوی وه هغه مخته تللی دي. په 9 د فبروري به طالبان او امریکا خپل اخري تفاهمنامه امضا کوي. خو یو شی باید زه دلته یادونه وکړم چې دغه سکایش خشونت دا فقط وو ورځې نه دی، وو ورځې د تفاهمنامې څخه مخکې دی، بیا دا به ادامه لري تر څو چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، چې بین الافغاني مذاکرات باندې بیا په اوربند باندې بهر
ټاکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبه ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي.
په همدې حال کې قطر د افغانستان د 3 جګړې د پای ته رسیدو په خاطر خپل نړیوال دریز پیوړی کړی دی. قطر توانېدلې چې په داسې وخت کې د امریکا او طالبانو د خبرو کوربه سي چې پر دغه هیواد د سیمې د هیوادونو سخت بندیزونه لګول سوي دي. د فرانسې خبري اژانس په حواله جزئیات له احمد شیبرنه.
که چیرته د شنبې په ورځ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شي، نو د دې خبرو کوربه هیواد قطر ته به ستر ډیپلوماتیک برای ور په برخه شي. د دې تړون له مخې به په زرګونو امریکایي پوځیان له افغانستان ووزي. فرانس پرس اژانس څرګندوي چې د یوه خوراشه هوټل په 6 سالون کې په دوحه کې د طالبانو د ډلې او میلمنو ترمنځ له هیلو ډکه صحنه لیدل کېږي. د سالون په یوه کونج کې د پاپ موسیقي نغمه په پیانو کې شخول کېږي. په راپور کې راغلی دی چې قطر په داسې وخت کې د دې خبرو کوربهتوب ومانه چې له پراخو سیمه ییزو ستونزو سره مخامخ و. سعودي عربستان، متحده عربي امارات او بحرین 2 مخکې له قطر سره روابط قطع کړل. دغو هیوادو د قطر په مخ خپل هوایي ډګرونه، پولي او بندرونه وتړل. د قطر امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی چې د زړو ائتلافونو د پیاوړي کېدو او د نویو ائتلافونو د جوړېدو هڅې کوي د شنبې په ورځ به د بریالیو خبرو ثمر واخلي. قطر یو زراعت سوه کیلومتره له افغانستان لري پروت دی او په 2013 کال کې د واشنگتن په موافقه په دوحه کې د طالبانو لپاره سیاسي دفتر پرانیست. د سوفان په نوم د یو څېړنیز مرکز غړی ډګروال کلارک د قطر او طالبانو د اړیکو په اړه فرانس پریس اژانس ته ویلي دي که طالبانو دا دفتر نه لرلی نو هیچا به هم دوی ته په دومره جدي ډول پاملرنه نه وای کړې. د دې کتونکي په باور قطریان د دواړو لوریو لپاره د باور وړ منځګړې ښکاري. فرانس پریس اژانس زیاتوي کوم تړون چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک کیږي د واشنگتن لپاره تاریخي دی چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د دې په بدل کې کموي چې له طالبانو یو شمیر امنیتي ژمنې اخلي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
افغانستان حکومت ویل د ترکمنستان سره د سوداګرۍ د بیا پرانیستلو هڅې چټکې کړې دي. ترکمنستان د کورونا وایرس د خپرېدو له بیرې د سېشنبې په ورځ د افغانستان سره خپل سرحد وتړه. تفصیل له نجیب صاحب څخه.
وروسته له هغه چې د کورونا وایرس د خپرېدو له ویرې ترکمنستان خپل سرحد له افغانستان سره وتړه، په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت نمائندګۍ هلې ځلې پیل کړي څو له ترکمنستان سره سرحد بیرته پرانیسي. په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت د نمائندګۍ رئیس امین الله آزادانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کلنه چې موږ په دې اړه خبر ترلاسه کړی، موږ په هرات کې د ترکمنستان له قونسلګرۍ سره اړیکې نیولې او بل خوا زموږ کمیسار په ترغونډۍ کې ترکمنستاني لوري سره ناستې کړي او زموږ هڅه دا ده چې څو ترانزیټي لارې بیرته پرانیزو، ځکه د لارې تړل کېدلو سره د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې دوه اړخیز زیانونه اړوي.
تر دې دمه ترکمنستان په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان هغه مهال دا اقدام وکړ چې د تیرې دوشنبه په ورځ په هرات کې د کورونا وایرس یو مثبته پیښه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې په هرات کې د کورونا و نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوې او په نوموړي ولایت کې بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان شوی، خو د دغه وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمن بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مشکوکو پیښو کې 15 یې منفي دي او 2 یې تر څېړنو لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت بیا وایي د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر پرانیستی دی او سوداګریزې چارې زنجیدلې نه دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤله سادیه سیرت نظری وایي تر اوسه ترکمنستان په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړی.
وزارت صنعت او تجارت هم سعی او تلاش
د دغه وزارت ټوله هڅه ده چې سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې وي. تر اوسه ترکمنستان له لوري موږ ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی چې پر بنسټ سوداګری زلاری بند شوی وی.
دغه وزارت همدارنګ په یو جلا بیان کې لیکلي د سیمې له هوادونو سره سوداګری زیچاري په دی ډول روان دي. د سوداګری او صنعت وزارت وایي د محل ډیری خوراکي توکي له ترکمنستان څخه افغانستان ته راځي. افغانستان په 1990 لمریز کال کې ترکمنستان ته د $1,000,000 په ارزښت صادرات درلودل. د تورغونډۍ لاري هر ورځ نږدې 15 کانټینر توکي صادرېږي او همدارنګه له دې لاري هر ورځ نږدې 40-30 کانټینر پورې واردات ترسره کیږي او چارواکي وایي کچېری دا لاره بند شي ګڼ اقتصادي زیانونه به ولري.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت لري چې په تیرو 13 کلونو کې د دولت لخوا د دې ولسوالۍ د لویو لارو بیا رغونې ته پاملرنه نه ده سوې. اجمل آرین په خپل راپور کې د خلکو شکایتونه راخیستي.
د کندز د قلعهزال ولسوالۍ اوسېدونکي شکایت کوي چې په تیرو 13 کلونو کې د نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان د بیا رغونې په نوم په میلیونونه ډالر مرسته وشوه، خو د دغه ولسوالۍ سړک ونه رغول شو او د پخوا کلونو په څیر خامه او خراب دی. د قلعهزال ولسوالۍ دوه تن اوسېدونکو عبدالغنی او محمد الله په دې اړه وویل:
سرکې مونږ خام له خامد مخد کم مریض یا خپل رفتار متګ راته کو ډېر مشکل سره ستو بیخي خامه او خاوري او خټي او دا شینو پکې وو او خاښ کو چې دا سرک مونږ ته پوښ سي او په یو سات کې یو نیم سات کې تګ راته کو کې دلته په نیم سات کې مونږ قولاته ورسېګو.
دولت او د خلکو ته منځ چې مسافه پیدا شوې ده عملی کار نشته دی. ټول د کاغذ په مخ امنیت د خلکو ته تامین کې سرکونه ورته پاخه کې باید
د خلکو د خبرو پر بنسټ چې د سړک خرابوالی د دوی پر وړاندې ګڼې ستونزې زیږولې دي، ځکه د ژمي په موسم کې د خټو او د دوبي په موسم کې د خاورو او دوړو له کبله خپل ناروغان روغتیایي مرکزونو ته نشي رسولی او بزګران خپل کرنیز محصولات په وخت سره بازار ته نشي وړاندې کولی. د نوموړي ولسوالۍ اوسیدونکي جمعه خان له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل:
هر جای کې سر خود زدم هیڅ باس قسمه نشوده د دې یک ګټ نه میکنه جغل ګټ.
په دا تیرو اتلسو کلونو کې هرې دولتي ادارې ته مو مراجعه وکړه چې دا زموږ سړک را جوړ کړی، خو تر اوسه پورې چا ورته توجه نه ده کړې. موږ له دولت نه نور څه نه غواړو، خو دا زموږ سړک ته را جوړ کړی. بلخوا د کندز سیمه ییز چارواکي هم د خلکو انتقادونه مني او زیاتوي چې د قلعهزال ولسوالۍ د سړک په خول د سیمه ییزې ادارې د راتلونکي کال د بیا رغونې په کاري پلان کې شامل دی او په جوړولو سره به د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندز د والي ویان عصمت الله مرادي په دې اړه وویل:
قلعهزال کې امنیتي مشکلات دي، موږ د ټولو ولسوالۍ لپاره امن مالفیا پروژې هغه که سړک ته پول پلچک یا هم تعمیراتي برخه ده همداشان بشري کومکونه چې دي ټولو ولسوالۍ ته انډول په پام کې نیول شوی دی. یوازې نه مشکل زموږ په کندوز کې ناامني ده، د بنسټیزو پروژو د انکشافي پروژو د حتی د بشري مرستو د رسونې کارونه له ځینې مشکلاتو له خنډ سره مخ کړي دي.
د قلعهزال ولسوالۍ د اویا کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لودیز لوري ته موقعیت لري او د دې ولایت له درې ولسوالیو لکه چهاردرې، ګلتیپی او لیمام صاحب او دغه راز له بلخ ولایت سره خوا کې پرته ده او د نوموړي ولایت له سرحدي ولسوالیو څخه شمیرل کیږي.
انصر رلا حکیمی د لغمان لانینګر څخه لیکلي: افغان دولت او وسلول طالبان باید له اوسنی فرصت څخه سمه استفاده وکړي ترڅو افغانستان ته تلپاتې سوله راسي. عزیز الرحمن له ننګرهار لیکلي: د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې د افغانستان د سولې لپاره ښه ګام دی، خو داسې ونیسي چې د افغانانو ګټې تر پښو لاندې سي. انګار خروټ لشکین څخه: د لوړې مراسم باید نوی شاته سوي او د سولې له پروسې سره مرسته نسي کولی. انصار الله حکیمي د لغمان څخه په بل پیغام کې لیکلي: د اشرف غني د دې پرېکړې هرکلی کوي چې د افغان سولې په خاطر یې د خپل لوړې مراسم وځنډول. فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب څخه لیکي: باید افغانان د سولې لپاره سره یو لاسونه سره ورکړي او کړکېچ ته لمن ونه وهي. تازه خان سمسور له ننګرهار: په جلال آباد کې د تاوتریخوالي اونۍ د تاوتریخوالي د کمول اونۍ تر اوسه په خوشحالۍ سره روانه ده. عبدالناصر مصابر له زابله: موږ سوله غواړو او له حکومت غوښتنه کوو د کورونا وایرس مخه ونیسي. اجمل مسوزی له پکتیا: حکومت دې په ټولو ولایتونو کې د کورونا د مخنیوي په خاطر کلک تدابیر ونیسي. او د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلامیار لیکلي: په نادلي ولسوالۍ کې تر زیاتو کلونو وروسته افغان بسیم شبکې کار پیل کړی دی. په تیرو دولسو کلونو کې په پکتیا کې د ښوونکو شارګوټی له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دی. د دې ولایت ښوونکي شکایت لري چې د دوی د صبر کاسه نسکوره سوې ده. نور جزئیات د احسان آریان په راپور کې.
عبدالحکیم سلیمان خیل له تیرو نولسو کلونو راهیسې د ښوونکي دنده ترسره کوي. نوموړی ته د کورنۍ د شپږو غړو ترڅنګ د خپل وفات شوي ورور د کورنۍ سرپرستي هم ورترغاړې ده. دی وی په کرایي کور کې اوسېږي او د ژوند له سختو شیبو تیریږي. د ده په وینا له تیرو دولسو کلونو راهیسې ورسره د سرپنا په برخه کې شوي ژمنې نه عملي کیږي.
کال په کال وادي راکوي خو نمره نشته. کرایي کور کې او کرایه غره باندې میاشت میاشت راځي.
د پکتیا ولایت یو بل ښوونکی عبدالوسیبای نه یوازې کړې ژمنې نه ورسره عملي کیږي، بلکې د ښوونکو په نوم د بنوزیو د خرګوټي ځمکه هم ترې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته ورکول کیږي. خدای وایي د دې کار جزا نه ورکوي.
زموږ حقوق موږ ته راکړل شي او د دې غاصبینو لاس له دغه غصب شوي نمرونه لنډ کړل شي او نور د معلمینو سره ظلم، جبر او کړاو پای ته ورسي.
د پکتیا په 415 خونیزو مرکزونو کې شاوخوا 6000 خونکي پدوند بوختي. دغه خونکي وای د ژمنې د ځان په صورت کې به سولیز لرینونه وکړي او د نوي تدریسي کال په پیلېدو سره به کاری احتساب ته مخه کړي. د پکتیا سیمه چارواکي وای له هم په هغه پلان او طرحه بوختي چې لمخې د خونکو د خرګوټي د سنځې د حل په هڅه کې دي. د ولایت مقام ویاند عبدالله حسرت:
هڅه کوو چې کله کوونکو شهرک جوړیږي د دغه خلکو لپاره هم چې کومه د دوی خساره سبب وي دغه جبران وسی.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي لای هم د ښوونکو لپاره ځنګړې ځمکه نه ده پیدا کړې او د مرکز په شمول د ولسوالیو ټولو ښوونکو ته په خپلو سیمو کې د نمرو د ورکړې په هڅه کې دی. د پوهنې رئیس کوچی ځزی ازادي راډیو ته وویل
مونږ کوشش کوو چې په ولسوالیو کې د ځمکې ورته پیدا کړو، په مرکز کې ځمکې ورته پیدا کړو. زموږ ټول ښوونکي د یوه کور د نمرې مستحق دي.
په پکتیا کې د شپږ سوه ښوونکو لپاره په 1980 کال کې د وخت د مسؤولو چارواکو له لورې د مرکز اړوند په بنوزی سیمه کې نمرې ورکړل شوې، خو د سیمې خلکو یې مخالفت وکړ چې له امله یې تر اوسه د ښوونکو د خرګوټي مسله له نامعلوم برخلیک سره مخ ده. که څه هم ولایتي ادارې د ستونزې د حل لپاره څو ځله ژمنې کړې، خو د ښوونکو په وینا په عمل کې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی.
ازادي خبری مجله اوري.
اوسنۍ خبری مجله د غلطه پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله له فرشتي نگانه واوري. مهرباني.